السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د جغرافي مضمون تدریسيږي، او د غرس په بشري حقوقو پروګرام کې هم د بشري حقوقو یو اصل تکتنه شوې، خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ماين پاکي موسسه ام ډي سي وای د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنو لکبل هر میاشت شپېته کسان وژل کیږي. د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل شاوخوا 8 میلیونه افغانان لا هم د ناچاو د توکو او ماينونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړی چې د افغانستان د ماين پاکي د پروګرامونو لپاره نړیواله مالی مرستې ونه رسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو له امله خای د ماينونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو لکبله د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. په عین حال کې د ماين پاکي بل موسسه هالو ټراست پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماينونو او ناچاو د توکو تر 80% ډیر قربانیان ماشومان دي. د موسسه پر نړیوالو غږ کړی چې د افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ ژوبل د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ایران کې د وی افغان کډوالې کبرا رضایی وجنې ته د خبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ رڼې او بې پلو څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن چهارشنبه یو خبر پاڼې کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼې کې دغه وجنه جنایت د بشري حقوقو ښکاره نقص بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو سازمان تازه راپور ورکړ چې د وی افغان کډوالې کبرا رضایی جسد چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې لادرکه شوی و ټوټي ټوټي موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبراترو کې د تیرو ورځو پر تله بل ډول چلان کوي او د موضوع ته هغه حیران شوی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي ایران په خبراترو کې د پخوا پر تله سخت دریزه شوی او د چلند د پټکو دای حیران کړي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو اکسیوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو لپاره 15 دورې خبرې اترې د ایټالیا او عمان په کوربتوب ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر د ملي ګارد له ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په سلګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لاریونونه قابو کړي. ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې د وضعیت کنټرول لپاره به سمندري ځواکونه وګماري. د رویټرز په ټکو د کالیفورنیا والی ګای نیوسوم په دې ایالت کې د سمندري ځواکونه ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بلل لته. روپنزو ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو په ضد د عملیاتو لپاره وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډیر شمیر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي. چارواکو رویټرز خبري اجانس ویلي و سوه سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای په ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمیر نورو ایالتونو والیانو ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت د دوی په ټکو دومره سخت نه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات مکول کی قدر منو کولای سکون کو زبرشنا او بار یو زری بهم تاسو ټول تشریح اس مېما دی ولسم ټولګي جغرافیه مسمون لسم لوستا هله د سیتا ټول قدر منو کولای سکون کو برترو او جوړ صحت مند او سیری او د تیر رزلوستن کوم په پراو د کی ټول سره د خپل ځنور سره متعلق کړو او سیری هم چې نن رزلوستا پرامر کې ولري قدر منو زکون کو نن رزم لوستا سو د لسم لوستا هغه درسي اهداف یې هغه موضوع کاني چې نن رزم لوستا سپلس ټول ورو عبارت دی. لمړی بانک پیجن دل دویم ته بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت سره. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدرمن زده کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا یې ورکړی ده. په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره ده چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې په قراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنتن. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اشیوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولی شو د اعتبار له مخې څخه بانک کښېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې اووه میاشتې کال دوه کاله درې کاله څلور کاله حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو چې بیرته هم هغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کیږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کیږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار ترسي چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار ترسي وي او ان پاکي توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار ترسي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دی یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکون کوم را تاسو ویلی سو چې دغه بانکونه چې دي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دیر لسه او اتلسه هجری لمریز کال کې د نورې په میاشت کې په یو سر شل میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اس ار کنټرولول او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه پکې کې سر تر سر کېدل. بل هم سوداګری بانکونه دي چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي. یعنی په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمخې تولی نو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګري بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو ترسره کولې نو سوداګري بانکونه هم ترسره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو په جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګري بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلوده. هم چې د دې تر څنګ در مونږ ځکون کو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه تمر تاسو ویل چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتله. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه مونږ تاسو ویل چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي چې شي بیرګې مونږ تاسو صنعتي بانکونه ورکو ولې سره د کرنیز بانکونه او رهني بانکونه د ورکول سره چې زیات شاري مخې توري او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک قرباني اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې بانکونه ته تسلیموي او رسد هغه څخه د سمو دي ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونه څخه اخلي او په دې توګه سره دي د خپل پیسو اړوند ډاټمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پر مرکز تاسو بانګونه او پیژندل وسم د لوس بل برخه تاسو چې په دې برخه کې به د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي او پیژن ورز د کوم کو لکه څنګه چې مرکز تاسو د بانک په حق معلومات لاس ته راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې مرکز تاسو او پیژندل چې کومه دنده سرته رسوي نو اوس مرکز تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بيولو سرګندوالي ستوي کیږي. زموږ فکران هیواد افغانستان کې بانکي چارې کچیر مرو تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډیر زیات نه وي دي، یعنی لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات په خاني او وجود محاله تاریخ چل لري خو زموږ په هیواد کې نوې فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویل سو په لومړي ځل باندې په 1400 کال کې نه هم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټول چارې چې د سرپانو په مرسته باندې مخې ته تللې یا هم کومي سرپوي چې به د هغه د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1400 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وی پر مطلب باندې پیدا کړل بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1212 هجری المریس کال کې د 8 میلیون افغانۍ په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کې شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزی بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1313 هجری المریس کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شوه د افغانستان بانک د یو سوشل میډیا افغاني په لومړي پنګ سره جوړ شو چې موږ تاسو ته د دې په حق له مخکې هم معلومات په بستل چې دغه کې بیا مختلفي چاري سره رسول کېدلې او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمیر دندې سره رسولې چې د هغوی له جملو څخه موږ تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدل باندې پیل وسو او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ سپره چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو او مهم فعالیتونو چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمې چې د انسانانو د زیاتۍ په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپل پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانک خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي د دې تر څنګ قیمتي اجناس او غاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسې چې هم الماس اوسې چې کچیر سپینځه هاشه اوسې چې کاني قیمتي کومې غاڼې چې موږ تاسو کولای شو په بانکو کې وساتو، همدا همدارنګه د اسعارو د منلو سره سوال دی، د دې ترڅنګ دولت د بانکي خدماتو سره سوال دی چې دا ټول زموږ په پاکستان کې سره سوال کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو ځکون کو په کتاب کې په صفای ننیویمه او سلامه صفه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نیټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دی او که یا هم لغوه سوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې دا دولتي بانک دی یعنی خصوصي بانک نه دی او جوړېدو نیټه په 1912 شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا چې موږ تاسو په تېرو لوستونکو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو نو موږ تاسو ویلی شو چې په مهمه توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګری حالت څه ډول دی او څه ډول ستونزه او کړاوونه سره مخامخ دي. کچیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبيعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروری دي وګورو نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بنی په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو لمخې څخه د بشپړ بشري ځواک د شتوالي لمخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري چې خو پرمختګ پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نه وړه سیاسي اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د اطلس ایمې نو نسیمې او شلیمې پیړي تر نیمایي پورې راغلي دي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات را منځته کړې دي چې یو شمېر هیوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي چې دغه زبر ځواک هیوادونه چې سیالي یې سرته رسولې او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل چې دغه کومې جګړې نه یوازې داسې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هیواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي. همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي بلکې د دې ترڅنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړه ده پالچ کړي ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالیسی ویدي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسام توګه سره پرمخ یوسو او خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدي پیسې چې دي دغه پیسې په محفوظانات توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې ترڅنګ د مونږ ځکونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت سړل یا هم غوړه لارې چې هغه په خپل یا هم غوړه پرمختګ سره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانکونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرکز تاسو د لوست پر ټول اهداف ولستل او په حق له معلومات لاس راوړل وسوم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول کډر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب یې ورسره لیکي. لمړنی سوال تکراروم. لمړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په ځینې ژوند کې کوم مهم رول لري. درېم سوال کچېری بانکونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو کدرمونه ځکون کوز مرسته د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله د چتا سيوس د کړو وسې او په سپو سيو وسې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس بلنه نشیت معنی رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا احترامات به قبول کی قدر منو کول ری زکون کو صاحب رشنا غفار یو سر به هم تاسو ټول تشرف واس به مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن ل سم لوسته هلا د چتا ټول قدر منو کول ری زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت جامع پتن می رنو زکون کو د چز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن ل سم لوسته نو هلا د چتا ټول بده تیر ور زلستنه په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سیری او یو سمانو باندې مو تر لاسه کړم ورزکون کو مکه لدین چیز استاس د نن راځنه ولوس بل ک تاسو ټول قدر من زکون کې به له خپل زنه سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري. تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. روز د کونکو راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي: لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ زده کوونکو د لوست پیل په شګو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي، چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل سي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنی لومړی موږ باید بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې و کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله، د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 2.4 میلیارده تنو ته رسېدلی و. چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو، اوسېږي تودې سیمې وو، اوسېږي اور سوزونکي سیمې وي، او یا هم او پرا اوبه ونه لري، ډېر زیات غرونه ولري، او همدارنګه جګې دشتې شکلین سیمې وو، اوسېږي. نو دغه سیمې کې چې دی په هغه کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره ښه شستې لارې ولري، نو په معلومدار توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیاته توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دي، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دی ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دی هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پر اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي، چې د ځینو یې په یو کیلومتري مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي. چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکی، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغیزمنوي، او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي په دوه ډوله عوامل لري: یو په خپله فزیکی عوامل او اغیزې دي، دویم په خپله اقتصادي عوامل او اغیزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغیزې هم شته، لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو، په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلاديش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې د ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري. چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 1000 متر پورې رسیږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله. د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه، اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه دا د هغه سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په حق له معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړې دي او هم چنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړې دي، چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپل په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دی موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې دوه دی او د نفوسو ګڼوالی چې دی 2,200 دی، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ته رسیږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوه په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غلري زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپل په ډېر زیاتې چټکۍ سره رامنځته کیږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10,000,000 تنه ته ورسېدي، چې دغه 10,000,000 تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 50,000,000 تنه پورې پورته سو، او اوس له 50,000,000 تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نشه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسان ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نشه کړې ده، او هم چې نن د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1,412,000,000,000 تنه وو، په 1920 کال کې 2,225,000,000,000 تنه وو، په 1960 کال کې 2,928,000,000,000 تنه وو، او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3,410,000,000,000 تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4,386,000,000,000 تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4,600,000,000,000 تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4,800,000,000,000 تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1,400,000,000,000 تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2,000,000 پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، بیا همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 30 وي او مړینې چې وي 40 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیز لري، چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي، چې دغه په ټوله پر دوه برخو باندې ویشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي شاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچې زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په حقله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په حقله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمیر زیاتیږي چې صنایع د بشری قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې د بشری قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې به د موجودو بشری استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتل څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کیږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعال نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای شو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه که چیرې کم وي نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسیږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي، هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یا هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او پوسیږي او سیری وسان د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټول لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کیږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلئ، یعنی چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلئ. نو تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتې د لودې
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي، نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه کشر ته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې مونږ کېښوده د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم، نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغوی وشي، تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس اخیستل کی چې چرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي. د وړو کې ماشوم و یتیم و فقیر و، د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي، د طرف نه اخیستل شي، عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه متراولېږه هغه چیرته دي. زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب،
یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په 3 آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړي، دا مال خو امانت دی، دا مال خو الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي او دا راټینګ کړي نو هغه مال تورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعطي منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعطي ممسكا تلفا. چې دا مال راټینګ کړي اے پروردګار، دا مال ته ور نه ځای کړي. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دي.
بله،
ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کیز تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك، استاد دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. نو دا مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو، د خیراتونه جوړ کړو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات، بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما تخلق وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو دي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي، هغه کریم او هغه سخی انسان چې دانته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا را وستل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې، تا ته ویل شو چې دا سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې ډېر زیات خطرناک خبر ده. بل ځکه رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په هغه باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی، چې هغه الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمنۍ چې الله راته راکړې امانت درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې، هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو، دغو فقیرانو، دغو بېوزلو حق ترپولاندی
کیگی. کچیرتا دا خپلوان غریبان وی چې وات المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین. نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو، د مسکینانو، د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرتا دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وی، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، خو حق د مور پلار خو درونه او د کاکاګان او ماماګان دا انسان غریبان وی او دای بڑا انسان وی، نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د دا حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي، او دغه خبره دغه ده چې او غریبان دي، فقیران دي، څنګه دي، نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته. خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته ده، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پیسلا باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي، انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا به ډیر لوی جرم دی. او کله کله داس وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو ډیر زیات لوی جرم دی، په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي، او خاصتا به داسې بعضې مرستې حکومتونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي، هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي مثلا، او بار وچلوي، او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نشي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي، هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري، او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره، یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې موږ اخیستي، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني فلانی فلانی ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډیر یو ښه اثر درلود، یو ښه تاثیر او اغیز درلود، حتی د کوچنیانو په نفسونو کې. ماته موجود ستاسو بوټان نوی دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
عقیده بودیم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغینه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډادي ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بېوزله انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کور ران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتمن زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک، چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه ستاسو په خپل خبرو کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په آخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسر لال کړی و، غوښه لګلی و سر یې پات شو، سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و، چې موږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسر تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي، دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي. نو مخکې چې موږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د ذهن ونه بس چې دا همکاري چې موږ سره کوو، لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبق ان هذا شمن برایت و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته برته درکوي، او الله چې خیر دې زور کول کده. موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى، نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی، ټول مسؤلیت دی. موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، بل ته باید لاس ورکړو، او یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من قدرمنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي. لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
Oh, my God. دل سر مکیگی گل دشتا یار تسل مکیگی سال نیولیم سال مکیگی گل دشتا یار تسل مکیگی دی ہجران سے لمبی جیگی کی زماز لنا باران ہے نگر زم دن نا باران ہے
سنگا پتور ماں
دروازے کو پختنا باران دے نظر زم دن نہ باران دے نظر زم دن نہ باران دے